द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ری بیا ستړی مسی دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 2 منیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 8:30 بجې دي کوربه يم زنه سر کاکړ او پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن هم دوام لري. پروند هغه ښار کې د احتجاج برخوالو د پښتنو په ضد د ناوړه چلند غندنه او د نقیب الله ماسد په وژنه تورن پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه کړې. د عربي هیوادونو سازمان یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه بیا شروع کولو او ګډ اړخیزه میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې. او د ملګرو ملتونو چارواکي وای په شام کې د اوږدې جګړې د عمله بشري ناورین رامنځته سوی او غوښتنې کړې چې په سلهاو زره ولسي وګړو ته د مرستو د رسولو اجازه دي ورکړل سي. او سم د دې تفصیل د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. دا احتجاج چې له قبایلي سیمو څخه پیل سوی و پرون د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې د مطبوعاتو د کلبو مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې. برخوال وایي دوی له قبایلي سیمو څخه بیا تر کراچۍ پورې د پاکستان په یوه هم برخه کې خوندي نه دي. دوی کتبې راخیستې چې پکې د پښتنو د نسل کشي یا ټول وژنې د بندولو د هغوی سره د ناوړه چلند د ختمولو او بېلابېلو نومونو باندې د نومولو د غندنې شعارونه لیکل سوي. پروند احتجاج کوونکو ته یو شمیر پښتنو مشرانو ویناګانې کړې او په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل سوي ځوان نقیب الله ماسد د وژنې په تور ککړ اس اس پی راو انوار د نیونې غوښتنه کړې ده. نقیب الله ماسد نږدې دوې اونۍ وړاندې پولیسو د ترګرۍ په تور وژلی و خو وروسته د پولیسو اعلی چارواکو ویلي هغه بېګناه و. د پاکستان په ستره محکمه کې هم د دغه قضیې اورونه روانه ده. ټاکل سوی چې د پاکستان یو حکومتي پلاوی به د فروری په دریمه نیټه یا د شنبې پر ورځ کابل ته ځي چې د هغه اسناد او شواهدو سپیناوی وکړي کوم چې د وروستیو ترګریز بریدونو په اړه افغان امنیتي چارواکو له پاکستان سره شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل د دې سفر پخلی کړی دی او ویلي دي د بهرنیو چارو د وزارت د سیکرټري په مشرۍ کې به د ولسي او پوجي چارواکو دغه پلاوی افغانستان ته ځي او هلته به د کابل د سولې د پروسې په نوم غونډه کې هم ګډون کوي او افغان چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. افغان چارواکي وایي په شمالي جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او داعش ترګري ډلې ترمنځ د نښتو له امله نږدې 1000 کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړې حلیمه صدف وایي صف امریکا ته ویلي دغه جګړه د کوشتپه او درزا په ولسوالیو کې روانه ده او ولسوالو د یو شمیر ملکي وګړو کورونو ته اور ورته کړی. حکومتي چارواکو هم د وسلوالو ترمنځ د نښتو پخلی کړی خو وایي بې ځایه سوي کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د عربي هیوادونو سازمان یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګڼ اړخیزه میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د پنجشنبې پر ورځ د سازمان د دوه ورځني غونډې په پای کې سوې. غونډه کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ له اړخه د 16 ډسمبر په هغه اعلان غور سوی چې بیت المقدس یې د اسرائیل د سر شار په توګه منلی و. له دغه اعلان څخه په عربي نړۍ کې خشم راپارېدلی. د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د مصر سر شار قاهره کې سوې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سولې د پروسې د شروع کولو ژغ هم سوی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر د پنجشنبې پر ورځ اعلان کړی چې فلسطیني صدر محمود عباس به د نړیوالې ادارې امنیتي شورا ته د روانې میاشتې په 16 نیټه وینا کوي. منصور العوتیبي ویلي محمود عباس به په میاشتنۍ غونډه کې ګډون کوي چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د اسرائیل او فلسطین په ستونزو خبرې به کیږي. هغه ویلي محمود عباس د یو دولت صدر دی او د بحث له موضوع سره مستقیمن تړلی دی. د ده په وینا د شورا یوه هم غړي د محمود عباس په ګډون اعتراض نه دی کړی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي هلته روانې د اوږدې ولسي جګړې له امله په پراخه کچه بشري ستونزه رامنځته سوې او په سلهاو زره کسان چې د جګړو په ځای کې بند پاتې دي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې چین او روسیا په لاتینی امریکا کې خطرناک رول لوبوي او په سیمه ییزو قوتونو یې غږ کړی چې د دې پر ځای دې له امریکا سره همکاري وکړي. نوموړي دا خبرې په ټکساس پوهنتون کې د جنوبي امریکا د پنځو هیوادونو تر سفر شروع کولو وړاندې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو معاون تامس شینن له خپل منصب څخه استعفا ورکړي. نوموړی 15 کال د بهرنیو چارو له وزارت سره تیر کړي او شپږ صدرانو سره یې کار کړی دی. هغه ویلي د استعفا علت یې شخصي مصروفیتونه دي. د صدر ټرمپ په واک له راتلو وروسته په یوه کال کې دننه هغه څلورم عالي رتبه ډیپلوماټ دی چې استعفا یې ورکړه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښه یستا اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. د احتجاج له قبایلي سیمو څخه پیل شوی و، پرون د پنځشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی او هلته د مطبوعاتو د کلبو مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده. برخوال غشتنه لري چې قبایلي سیمو څخه نیولې بیا تر کراچۍ پورې دی د دوی په بیلابیلو نومونو نومول هغه بند کړل سي او د نقیب الله ماسد د وژنې په تور ککن پولیس چارواکي د قانون ته وسپارل سي. تفصیل راکوي نو شروان کلندر په دې رپورټ کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا په زرګونو ځوانانو بیګا شپه د نېشنل پریس کلب مخې ته په سړکونو په احتجاجي کیمپ کې تیر کړی ده. بلخوا د نقیب الله پلار ملک محمد خان د پاکستان په مطبوعاتو کې خبر کړی شوی هغه خبرونه په سخت سره رد کړی دي چې وایي د نقیب الله پلار د خپل زوی په سر دیت منلی دی. میډیا سره د خبرو په وخت هغه ویلی دی نقیب الله زما زوی نه بلکې اوس د پښتون کام زوی دی او زه بچره هم د ده په سر پیسې وانخلم. د نقیب الله پلار په پاکستانی میډیا غږ وکړو د کورنۍ زخم یې لا تازه دی او ورسره د ټوکې بندې کړي. د نور صدا سی وای
اول خو مو دا میډیا دا پیل له جبو په سي بلات پیغامونه ما کوي د نیوز جنا یونه ځکه چې په کومه مزاک شو دی مزاک کوم مالا غوي مو تا په ټول اړخ سي هیڅ کوم نه دی مو یکی ور د خپل کیس و سپریم کورټ د انصاف مطالبه کوي دوی د سي اي دي ته انصاف مطالبه کوي دوی او لاس پالټه ته مو انصاف مطالبه کړی و ټول د نو ته مو د انصاف مطالبه کړی و انصاف غوړو د پاکستان په قانون شي چې کین انصاف مو ته ملاویږي امو ته منځیر د پاکستان په قانون شي او امیډیا ته مو ټول امیډیا ته دا اپیل ده د امیډیا درخواست دی چې به مو به مشورې نه غلط د خپل ځونه خبرینه چې کې دا ټول په دشمنان شه په دروښ سره ته
اخوابیا اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د نقیب الله د وژنې په ضد تر نیمې شپې پورې احتجاجي غږونه پورته کېدل او مشرانو د احتجاج کوونکو جذبو ته د جذباتي تکرارونو او نارو د لارې هوا ورکوله. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون ډیوه ریډیو ته د دې احتجاجي تحریک شروع کولو په شا د علتونو ذکر صدا سي کوي.
او دا چې کله اپریشن وشو بیا موږ راغله د کډوالې ژوند مو تیر کړ. کډوالې ژوند ډیر سخت ژوند وو هغه موږ برداشت کو د امن د لپاره چې زمونږ په علاقې نه بشر خو کې لاړ شي او امن بل بیا موږ ته پاکستان فوج اعلان وکړو چې تاسو علاقې موږ مکمل کلیر کړې دي. موږ چې لاړلو د کورونو سامان مو ورک وو خو د کورونو مخشي ماینو نه شي وي پلارو کې ماینو نه شي وي په سړک وګي پلګړو کې هر چاته ماینو نه وي. نو ټول خلک چې کوم غریب خلک وو هغه وزیرستان کې پاتې شو چې چا هم د کرایې کول کرایا د کولې شولا هغه اوس وزیرستان ته نه زیده د جواجه په چې پوسټونه باندې هم کنځلې وي زړې وي ولاتې وي سکونه وو هغه هم تنګ وو اول ته تشدد هم وو ماینو نه هم وي. نو موږ وایو ماینو نه د صفاشي تشدد دې بند شي چې پوسټونه ولې موږ خلک زوروي مونږ د نه زبرول کیږي مونږ شورټي ورکو مونږ چاته څه نه وایو مونږ پر امن یو چې څوک امن خرابوي هغې خو مونږ هم خلاف یو هغه خو مونږ درته وایو سرعام پنسی کا مونږ چې دغه روان ورسره زموږ څه ذاتي ضد نشته خو امن یې خراب کړی دی دهشت یې پلاو کړی وو مونږ خو د دهشتګردو خلاف یو هغه که په وردي کې وي هغه که بغیر وردي وي چې چېرته هم څوک دهشت پلاوي مونږ خو وایو خو سرعام پنسی کا خو هم خلک هم انسانان نه دی ځورول کیږي ژوند د خدای ورکړی دی مه یې ځنوره
پرون سپریم کورٹ د سند صوبې حکومت ته امر کړی دی چې د نقیب الله وجنه کې ککړ پولیس افسر راوانوار دی په لسو ورځو کې دننه عدالت ته لاسنیولې راوستي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
واشنگتن دی قدر منوریدونکو تاسو سهرنۍ خبری خبرونه له ډیو ریډیو څخه اورئ او اوس مو هم پام راګرځو نړیوال مطبوعاتو ته چې په نړیوال مطبوعاتو کې د پاکستان د یو ساینس پو ډاکټر عبدالقدیر په اړه بیا بحثونه راپارېدلي دي. دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن افیئرس کې د پاکستان د نامتو ایټمی ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په حق له یو ډیر تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د ډاکټر عبدالقدیر خان د کړو اثرات د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان نه د ایټمی طاقت جوړولو نامتو ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان د کال 2004 په 14 فروری د ټلویزیون په یو مرکه کې په دې اقبالی شوی دی چې د ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته په قانون توګه ایټمی ټیکنالوژي ورکړی ده. ډاکټر عبدالقدیر خان پاکستان کې د محسن پاکستان په نوم یادیږي او خلک یې ډیر زیات عزت کوي. خو د پاکستان نه بهر اگر کده نن سبا هیر کړی شوی دی. خدا یو حقیقت ته چې نن ورځ د دنیا د ټولو نه د خطرناکو ایټمی ملکونو پر راپورته کولو کې د دلاس دی. په دې ملکونو کې درې ملکونه ایران، شمالي کوریا او پاکستان داسې ملکونه دي چې نن ورځ د امریکې د سلامتیا په معاملې کې د امریکې د پاره لوی سرخوږی جوړ شوی دی. مضمون لیکي چې د کال 1900 نه تر کال 2004 پورې امریکې او نورو ملکونو ته ډېرې موقع په لاس ورغلي وي چې ډاکټر قدیر خان د خپل عمل نه رئیسار کی. خو هر ځل امریکې او نورو ملکونو د ده د رئیسارولو په ځای خپل نورو خارجي غرضونو لا زیات اهمیت ورکو او هم دې فیصلو نن د امریکې فوجي کمانډران بې وسه کړي دي چې ایټمی پاکستان افغان طالبانو لا د پناه ورکولو نه په زور منی کی. مضمون لیکي چې په کال 1904 کې د هندوستان د ایټمی چودنی په وخت ډاکټر عبدالقدیر خان د هالند د یورینیم د صفاکولو په یو پلانټ کې نوکری کوله. د هندوستان د ایټمی چودنی په تو کې پاکستان ته د تلو او د پاکستان په ایټمی اداره کې د کار کولو لپاره د پاکستان د هغه وخت چارواکو سره ډېرې رابطې او کې خود ته چاپا مونکو. ورستو پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د پاکستان ترا وستو. ډاکټر قدیر خان ځان سره د هالند د پلانټ نه د یورینیم صفا کولو د سینټریفیوجز نقشې هم پغلا پاکستان ته یوړي. امریکې افغانستان کې د روس خلاف د پاکستان د خاورې د استعمالولو د پاره د پاکستان په ایټمی سرګرمو د غم غرض نه لرلو فیصله وکړه. د ډاکټر عبدالقدیر خان وینا د روس په افغانستان حمله نه وکړې او افغانستان کې جنگ نه وی شروع شوه نو پاکستان بچری هم ایټمی قوت نه وی جوړ شوه. مضمون نگاران لیکي چې په کال 2003 کې دوی د پاکستان په خوانه جلاوطنی وزیر اعظم بینظیر بوټو سره په دوبۍ کې یو مرکه وکړه. په دغه موقع بینظیر بوټو وی چې زړوم به غیر فوزی مشروم چې ماته په ایران کې د ډاکټر قدیر د ایټمی سرګرمو معلومات اوشول. د ډاکټر قدیر په دې سرګرمو بینظیر بوټو د هغه وخت د پوسټ سر لخکر جنرال اسلم بیگ نه وضاحت غوښتو خو په قول د بینظیر بوټو هغه هم په دروغو باندې ځان خلاص کو. دې نه پس بینظیر بوټو د وزیر اعظم نه لری کړی شو او عقوبت چې قتل هم کړی شو. مضمون لکی چې ډاکټر قدیر خان خپل دا خبره منلی دا چې د شمالي کوریا نه پاکستان له میزایلو د ټکنالوژي تر لاسه کولو د پاره د شمالي کوریا د اټمي طاقت په جوړولو کې لوی منډه کړې ده. په کال 1990 کې د امریکای د مخبره ادارې ته معلومه شوې وه چې ډاکټر قدیر خان د شمالي کوریا 14 دورې کړې دي او هر ځل ځان سره په فوزي مال بردار هوایي جهاز کې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام د پاره قیمتي سامانونه وړلې دي. فارن افیرس خپل مضمون کې لیکي چې د کال 2004 په 4 فروری د ډاکټر قدیر خان د اقبالی بیان نه پس اگر که د اوس بيدستو پاکړې شوی دی خو هغه چې سکول هغه کړی دی. د پاکستان پخوانی فوجي صدر جنرل پرویز مشرف ډاکټر قدیر په اقبالی بیان مجبوره کړی وو او هغه ورلا نور هم سزا ورکوله خو د خلکو او د فوج د ویرې چپ پاتې شو. فارن افیر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړو حملو وروستو امریکې سره دا غم مل دی چې القاعده یا د القاعده په شان بل توندلاري ګوند کې د ډاکټر قدیر خان غوندې د بل یو ساینسدان په امداد اټمي وسله جوړه کا یا ترلاسه کا نو د دنیا نقشه به بیخي بدل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د عربي هیوادونو سازمان یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګڼ اړخیزه میکانیزم د جوړولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پنجشنبې پر ورځ د مصر سرشار قاهره کې د سازمان په 2 ورځنۍ غونډه کې شوې. تفصیل راکوي ارباب محمود علی په دې رپورټ کې.
د عرب لیگ خارجه وزیرانو غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې اترې بیا شروع کولو کې د مرستو لپاره دی د ملګرو ملتونو د سیوري لاندې نړیوال او هر اړخیزه میکانیزم اختیار کړی شي. د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ خارجه وزیرانو په خپل 2 ورځنۍ غونډه کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د دسمبر په 6 نیټه یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه د منلو په چارو خبرې کړې. د هغلي ټرمپ د فیصلې عرب راپارولې وو. هغلی ټرمپ د خپل فیصله اعلانولو په وخت دا هم ویلی وو چې د تلبیب نه بعد امریکا سفارتخانه یروشلم ته وړي. د دې اعلان وروسته په فلسطین کې خونړي احتجاجونه هم شوي او د ملګرو ملتونو په یو قرارداد کې هم دا فیصله رد کړی شوې وه. په دې قرارداد عمل ضروري نه وو. فلسطین د اعلان وروسته د ټرمپ د انتظامي سره هر قسمه رابطې ختمې کړې دي او ویلي دي چې د صدر ټرمپ د فیصلې وروسته اوس امریکا د منځني ختیځ په شخړه کې د منځګړیتوب رول نشي ادا کولی. د فلسطین چارواکو 13 میاشتې امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره د سیمې د سفر په وخت ملاقات نه انکار کړی وو. عرب لیگ دا غوښتنه هم کړې ده چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو او مشرقي یروشلم د فلسطین د سرخار په توګه د منلو لپاره د یو نړیواله غونډه راوبللی شي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالقیس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د امن پروسه د یوازې یوې ډلې سره نه ده پکار. هغلی غیس د یورپی اتحاد دریس هم رد کړی. د چهارشنبې په ورځ د یورپی اتحاد د سفارتي چارو لپاره مشرې فدریکا مغیرینی ویلی وو چې د هر یوې پروسې د کامیابۍ لپاره د امریکې شمولیت په دې کې ضروري دی. د فلسطین خارجه وزیر ریاد الملکی قاهره کې خبریالانو ته ویلي چې زوړ میکانیزم ختم شوی دی او نور دغه د تاریخ برخه جوړه شوې ده. هغلی ملکی زیاته کړه چې که یو بل میکانیزم جوړ شي او په دې کې امریکا هم وی نو دوی ته پرې څه اعتراض نشته. د فروری په 6 نیټه به د فلسطین صدر محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته وینا کوي. دا خبره د شورا مشر او د ملګرو ملتونو لپاره د کویت سفیر منصور العتیبی کړې ده. هغه العتیبی ویلي چې هغه د ریاست مشر دی او په دې غونډه کې په خبرو خبرېدل غواړي. دې زیاتوي چې دا د شورا د غړو لپاره هم ډیره ښه ده د صدر د خولې هر څه واوري. هغلی عتیبی وایي د شورا هیڅ یو غړي د صدر محمود عباس په ورتګ اعتراض نه دی کړی. د اسرائیل سفیر دینن ډینی ویلي چې د مخالفه بیانونو ورکولو وروسته صدر محمود عباس د خپل موجودګۍ د لارې د مذاکراتو هر امکان ختموي. د دې زیاتوي چې د امریکا په خلاف د ګامونو پورته کولو او د اسرائیل په خلاف په خپل سره د ګامونو د لارې محمود عباس د ځمکني حقایقو بے خبر دی او د خپل خلکو د ښه ژوند امکان ته هم ځان رسوي. اسرائیل د 1920 کال په جګړه کې مشرقي یروشلم او د غزا پټه نیولې وه او بیا وروسته یې مشرقي یروشلم د ځان سره شامل کړو. نړیواله ټولنه د اسرائیل دا ګام نه مني. دا ښار د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په کړکیچ کې د ټولو لوړه ستونزه ده. اسرائیل ټول یروشلم د خپل سرخار په توګه مني او بلې خوا فلسطین مشرقي یروشلم په مستقبل کې د خپل هیواد د سرخار په توګه مني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوډ ډیوډا او سهم یو بل راپور ولور ته ساسو پام راګرځو چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو یو والا چارواکي ویلي هلته روانې د اوږدې ولسی جګړې لامل په پراخه کچه بشري ستونزې رامنځته شوی او په سلهاو زره کسان چې د جګړو په ځای کې بند پاتې دي بیړنې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار یان اګلن ویلي د هغه هیواد کړکیچنو برخو ته د نړیوالې ادارې د مرستو کاروان په اخیری وار د نومبر په 28 نیټه رسیدلی وو او زیاتوي چیرې چې په سلهاو زره کسان خوراک دوایانی او نورو شیانو ته اړتیا لري دغه سامانونه یوازې د 2000 کسانو لپاره وو. هغه وویل د کال 2015 رایسې دغه تر ټولو خرابه وضع ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکو ته په میلیونونو وژو خلکو ته د مرستو ورکولو اجازه نه ورکول کیږي.
This is a war where armed men are specializing in suffering of civilian populations. I am so fed up with the counter arguments that these men in offices and men in suits and uniforms.
هغه وای دا داسې جنگ دی چې پکې وسلوال ملکی آبادی ته ستونزې جوړولو کې ځانګړتیا لري. زه له دغه جوابي بحث څخه ډیر ستړی سوی یم چې دغه په دفترونو کې ناست کسان او په کوټ پتلون او وردیو کې کسان هر وخت پوښتنې کوي چې دوی ولې دا مرستې هغه بلې خواته و ولسي وګړو ته د رسولو اجازه نه ورکوي. ایګلن په روسیې، ترکیې او ایران ژغ وکړ چې خپل شامي ملګرو باندې دي فشار واچوي چې هغه نارینه و ښځو او ماشومانو ته دي د بشري مرستو د ورکولو اجازه ورکړي چې ډیره سخته اړتیا ورته لري. بلې خوا د نایجیریا په شمال ختیځ کې په کال 2009 کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې د فعالیتونو له امله تر 2 میلیون زیات خلک په هیواد کې دننه بې ځایه سوي او په سلهاو زره کسان ګاونډي نایجر، چاډ او کیمرون ته د کال 2013 راهیسې کډه سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام له ولکې څخه بیرته یوه پراخه سیمه نیولې او د دوی دې پرمختګ په هیواد کې له دې ستونزې څخه د نړیوالو پام اړولی دی. په داسې حال چې دغه ستونزه نور د مطبوعاتو سرلیک هم نه جوړیږي خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند بابر بلوچ وایس اف امریکا ته ویلي د بوکو حرام وسلوالې ډلې له امله د خلکو کډه کېدو لړۍ دوام لري او د هغوی په ژوند منفي اغیزې کوي.
So we're trying to remind the world that there are still hundreds and thousands of people who are displaced by it, affected by it, especially women and children. Let's not forget the whole movement is against education.
هغه وای موږ ونړی ته یادونه کوي چې اوس هم په سلهاو زره کسان له دې څخه کډه کیږي، اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان. هغه وویل دا باید هیر نه کړو چې دا ټول تحریک د تعلیم په ضد دی. ډیری سکولونه اغیزمن شوي دي. د چاډ د ناور سیمه زیاته غریبه او د نړۍ په پام کې نه ده. یو ان ایچ سی آر وایي د بوکو حرام وسلوالې ډلې یو بل ناوړ اغیز دا دی چې تر 2.2 میلیون زیات کسان د خوراک له کمی سره مخ کیږي. دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiwa.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته حیوانانو ته او چرګانو ته چې کم خوراک ورکول کیږي لدې څخه د هغوی بدنه او وزن زیات سي، خو انساني صحت لپاره دغه غوښه او بیا هم د غواو او ګامیشو شیدې ډېری زیاتې زیانمنې وي. هم دا ډول د چرګانو غوښه او د هغوی اګي هم زیان ورته رسوي. تفصیلي سرمحمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي د حیواناتو او د چرګانو لپاره په کارونکو یو شمیر داروګان داسې دي چې دغه د ساورو وزن او یا د پایو پیداوار زیاتولی شي، خو انساني صحت لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د حیواناتو او چرګانو یو ماهر ډاکټر اشتیاق خان په وینا ځنې داروګانو باندې د پاکستان سترې محکمې بندیز هم پر ځای کړي، خو بیا هم د ساورو او چرګانو لپاره د دغه قسمه داروګانو ورکولو امکان موجود دی. نوموړي په وینا د اکسیټوسین، پرولان او بوستن په نمونو دغه داروګان چې کله ساورو او چرګانو ته ورکړل شي نو تر 15 ورځو د دې اثر په غوخه او یا پایو کې موجود وي. په دې حق له نوموړې وای
د پاکستانی عدالتونو دو تری داروګان داسې دي چې هغه استعمال دومره به تحاشا سیوا شي دي زیات شوی دي چې هغه مجبور شو، عدالت مجبور شو چې هغه منی قانوني تورونه پابندي ولګول چې دا به هیڅ مې استعمال وای. خو د دې استعمال دومره زیات شوی دي چې حکم مقرر مقدار دی بیا چې کله د دارو توور کې نو هغه ته انتظار کول لازم چې دومره ورځي یا دومره دومره وخت پس به دا ساوري به علاوي او بیا به خوراک کې استعمالوي. نو هغه انتظار شو کوي نه هغه چې کله انسان هغه خوري به صحت ته نقصان ورکوي. شته چې کوم جوړ شوی دا باندې دا به خلک یې مخلي چې دا استعمال شي او د مارکیټ نوزي
د حیواناتو د حکومتي میکمې چارواکو په وینا دا قسمه داروګانو په اړه تحقیق کول او پرې د بندیز لګولو ذمہواري د داروګانو د سارنې ادارې ډرګ ریګولیټری اتارټي ده. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د حیواناتو د میکمې ډایرکټر ډاکټر معصوم خان جو ریډیو ته وویل
استعمال کې نه د کې چانس شته چې د کانسر جوړیږي. د کې مینشن کې دوه کسان ډیسټریبیوټرز یو د آی سی آی دی او دوه ما چې د قاضی برادر د کار ډراپ کې دنت پاکستان تر ازي رجسٹر کیږي د لا پراپر ریسرچ او هر ټای هغه ډاکومنټ جمع کوي. سرکار به د افیکټم ګوري د ریزیډول افیکټم ګوري د ګوري د نقصان کېږي انسان خو نه چلو شي پراپر د ویډول پیریډ یو ټول ګوري هغه کار دی.
راپورونه خای د پایو ساوروتا مخصوصه دارو ورکولو مقصد د پایو پیداوار زیاتول وی. هم دغه ډول د ساورو او چرګانو په لږه موده کې ټول زیاتولو د لپاره هم دوايانی موجود دي، خو د خیبر پښتونخوا د صحت نومیاله ماهر ډاکټر امجد تکویم په وینا دغه ډول دوايانو اثر په ساورو کې لږ تر لږه 15 ورځو موجود وي چې دغه محل د ساوري غوخه او یا پای خوړلو سره انساني صحت ته نیغ په نیغه زیان رسیدل شي.
کله بریسټ فیډینګ کې ډېر دواین نه ورکو ځکه چې هغه بریسټ کې دی ماشوم ته ځي چې موږ لیک لیوینګ ارګانیزم می او دا هغه بریسټ دی او هغه کې فوکوري هغه ته میډیسن ملاوي شي. اټ از ویری پاسیبل دټ اټ ویل بی ترانسمیټډ ان ملک الفو.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کتر منور دونکو تاسو درې ساته سهارنۍ خبرونه ته غوږ وسته په څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماشم شپږ بجې او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو ریبیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. جبه ریډیو اورېدل مه هېروئ. پرې څو شېبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر ارباب محمود علي له ستاسو څخه اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.